سلامونه ستړي مشه ای افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د مير احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت وکړو خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو د سفر د لګولو بندیزونو د مافیت د نه تمدیدولو تر څنګ د هغې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځوو چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د کابینې د غړو په ګډون د طالبانو لسګونه جګپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر بېګانه وخته په یو بیان کې وویل د امنیت شورا 15 غړو د رایو په اتفاق په دې تړاو مثبته تصویب کړه چې له مخې به پر طالبانو د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 2023 کال تر دسمبر میاشتې پورې وغځول شي. څارونکي ډلې به د ټولو هغو سرغړوونکو اقداماتو په اړه شاید د شتمنیو کنګل کول، د سفرونو بندیزونه او د وسلو مهماتو تمویل او تجهیز پکې شاملېږي معلومات راټولوي. همدارنګ په بل خبر کې پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې په خیبر پختونخوا کې د روسي برید د تنظیمونکو پر ضد جدي اقدام وکړي. له دې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستان چارواکو د اید عارض کړی و چې ګني دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون په خبري غونډه کې د طالبانو د حکومت بیان ته اشاره وکړه او ویل پاکستان ته د طالبانو دا بیان رسیدلی دی چې د دې برید په اړه تحقیقات وکړي. میرمن بلوچ زیاته کړه طالبان باید د دې برید تنظیمونکي او د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی بی مشران اسلام آباد ته وسپاري. د سشنبې په ورځ د ډیر اسماعیل خان په درابڼ سیمه کې د پولیسو د یوې تھانې مخې ته پر یوه پوځي مرکز په برید کې درویش پوځیان ووژل شول. د دې برید پړه د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډله چې ګمان کیږي د ټی ټی پی یوه څانګه به وي ومنله. د خیبر پختونخوا یالت د ټانک سیمې د پولیسو پر یو مرکز په برید او نښته کې یو سرتیری او دو درې بریدګر وژل شوی دي. د ټانک د پولیسو مشر نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل وسلوالو نیمه شپه د پولیسو پر مرکز برید وکړ چې ورسره سمه نښته پیل شوه. دغه په وینا نښته څو ساعته روانه وه چې په ترڅ کې یو پولیس وژل شو او درې نور ژوبل شول. هغه زیاته کړه چې پولیسو په نښته کې دوه او پوځ یو مشکوک وسلوال وژلی دي. د دې حمله مسؤلیت د انصار الجهاد په نوم یوې نوې ډلې منلی دی. په جنوبي وزیرستان کې نن د هاون د یوې مرمۍ د لګیدو په پیښه کې اووه ښځې ټپیانې شوې دي. یوه استخباراتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل دا ښځې د مکین بازۍ کلي ته غره ته د لرګیو د راټولولو لپاره تللې وې چې د هاون ګولۍ دوی ته نږدې ولګېده. نوموړي زیاته کړې چې په سیمه کې د پوځ پر یوه پوسته برید شوی و او د پوځ د ځوابي ډزو پر مهال د مرمۍ پر سیمه راپرېوته. ټپي شوې ښځې د رزمک روغتون ته رسول شوې دي. له بلې خوا د پاکستان په ملي اسمبلۍ یا پارلمان کې د شمالي وزیرستان پخواني استازي محسن داوړ په خپلې شبکې لیکلي داسې خشنوونکي خبرونه یې ترلاسه کړي دي چې په مکین کې امنیتي سرتیرو پر ښځو ډزې کړي دي. ښاغلي داوړ د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د ایران د جنوبي ختیز سیستان بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي ولس تنه پولیس د پاکستان سرحد ته نږدې په راسک سیمه کې په یوه حمله کې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې پر مهال یو شمېر برید کوونکي هم مړه او ټپیان شوي دي. د سیستان بلوچستان مرستیال والي علي رضا مرهتي وویل دا یو تروریستي حمله وه. د ایرنا دولتي خبري اژانس راپور له مخې د دې برید پړه د جهش العدل په نوم سني وسلوالې ډلې چې مخکې له دې سره هم څو ځلې د ایران د سپای پاسران انقلاب او سرحدي ځواکونو نښتې کړې وې منلې ده. او د غزې په ترنګ کې نن هم د اسرایلو پوځي عملیات روان دي. اسرایل خپل اصلي متحد امریکا ته ویلي دي چې د حماس ډلې د ځپلو عملیات ښایي څو نور میاشتې هم وخونیسي. حماس امریکا اروپایي ټولنې لخوا د روسي ډلې په توګه پیژندل کیږي. اسرایلو د دې ژمي په بخنې سره د دې ژمنې په اساس د غزې په ترنګ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې حماس به ځپي او هغه شاوخوا 240 کسان به ژغوري چې دې ډلې د اکتوبر 2 د برید پر مهال یې رغمل کړي وو. د دې عملیاتو په نتیجه کې د کلابندې غزې ډیره برخه ویجاړه شوې ده. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي وایي د اسرایلو په عملیاتو کې تر اوسه 3,000 څخه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې بره سره واورئ چې پاکستان یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د انتحاري حملې د عملیانو پر ضد د سخت اقدامات ترسره کړي. دا چې دا سخت اقدامات به څه ډول وي او طالبانو ورته څه ځواب ورکړی دی وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. همدارنګه تاسې په دې پوهیږئ چې تاوتریخوالی څه ته وایي؟ آیا یوازې وهلته کول تاوتریخوالی دی؟
خوشونت یوازې د وهل ټکول نه دی. کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالت کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي نو هغه هم یو خوشونت.
همدارنګه په ختیځ کې کونړ ته به هم ورشو چې د چپې درې ولسوالۍ ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ویجاړې شوې.
د چپې درې ولسوالۍ ډېرو بارانونو او سیلابونو له کبله همدې ولسوالۍ زراعتي ځمکې او برېښنا کوټونه او سیلابونو له کبله تخریب شوي دي.
د طالب چارواکو د سفر د بندیز په اړه به د ملګرو ملتونو راپور هم درته ولرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړم
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. پاکستان یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د انتحاري حملې د عملیانو پر ضد د سخت اقدامات غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل ونیس خبری کانفرنس کې ویل طالبان باید د دغې بریدې عملیان او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري. که څه هم ښاغلي بلوچ ویلي دوی د طالبان له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړی چې په ډیری اسماعیل خان کې به د شوې پیښې په اړه څېړنې کوي خو د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد په دغه تازه رادیو پښتني جواب نکړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړی چې په ډیری اسماعیل خان کې به د شوی پیخي پاړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل چې طالبان دې د دې برید داملونو پر ضد جدي اقدامات وکړي. نوموړي ویل چې طالبان باید د دغه برید عاملین او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري.
افغانستان باید د دې پیښې عملانو پر وړاندې جدي ګامونه واخلي او هغوی د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره یو ځای پاکستاني لوري ته وسپاري. موږ دغه راز له افغانستان تمه لرو چې د ترهګریزو ډلو له لوري د پاکستان پر ضد د افغانستان له خاورې د استفادې څخه د مخنیوي لپاره مشخص او رښتینی ګامونه پورته کړي.
د روان دسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستانی ځواکونو په یو پوځي مرکز په برید کې د رسمي شمیرو لمخې درويشت پاکستانی سرتیري ووژل شول او لزګونه نور ټپیان شول. تحریک جهادي اسلامي ډلې د غبرید مسولیت منلې. لپیخې سم دستي ورسته پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت شارز دافیر بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ک څه هم د اسلام آباد د تازه غختونو پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي خو ل دې وړاندې په ډیر اسماعیل خان کې ل انتحاري حمله ورسته رسانې او ته ویلو دوی به په هغه موضوعاتو غور وکړي چې شرط ظفیر ته اسپارل شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنې ل پیل ورسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو په ځنګړي ډول خیبر پښتونخوا ایالت کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو بریدونه زیات شوی چې لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په خپل ایکسپانډ لیکلی چې په روسیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحرانی شوي. خغلی خلیلزاد لیکلی چې پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد د داعش د خراسان څنګه په ملاتړ تورنوي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه لوري باید د خبرو له لارې یو بل ته ضمانت ورکړي چې خاوره یو د بل پر ضد نه استعمالیږي. په پاکستان کې د نامنې د پیښو په لړ کې د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ نن هم دغه هیواد د خیبر پختونخوا ایالت ټانګ او باډی سیمې د دوه حملو شاهدي وي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ څلور پاکستانی سرتیري پکې وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید تر څنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د طالبانو د کابینې د اکثرو غړو په شمول د دوی لسګون لوړپوړو چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. تفصیل صفی الله ستانکزینه اورو.
ملګرو ملتونو ویلي چې پر طالبانو او هغو اړوندو اشخاصو او بنسټونو د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځول شو چې د افغانستان سوله، امنیت او ثبات له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر په دې تړاو د امنیت شورا د پنجشنبې د غونډې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا 15 غړیو د رایو په اتفاق په دې تړاو مساوده تصویب کړه او له مخې به د طالبانو پر سر د بندیزونو د څارګرې ډلې ماموریت د 2023 کال تر ډسمبر غځول کیږي. څارونکو ټیم موظف دی چې د ټولو سرغړونکو اقداماتو په اړه معلومات ټول کړي، چې پکې د شتمنیو او بودیجو کنګلول، سفری بندیزونه او د وسلو او مهماتو تمویل او تجهیز شاملېږي. د مساوده د نری آیات په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غړیو په سپارښتنه د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کوي. د طالبانو د بندیزونو د څارونکو ماموریت د کار د دوام په اړه لړۍ ورکولو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد چې د افغانستان د بندیزونو د مسلې مشري هم په غاړه لري، د امنیت شورا له پریکړې هرکلی وکړ. هغه زیاته کړه د رایګیری پایلې د افغانستان د سولې او امنیت په ملاتړ د بندیزونو اهمیت په ډاګه کړ. اغلی گرینفیلد د څارونکو ټیم راپورونه د بندیزونو د اغیز او د سیمې د حالاتو په اړه د پوهاوي لپاره حیاتي وبلل. هغه ویل د معلومات د امنیت شورا غړو هیوادونو ته دا امکان برابروي چې وپوهیږي آیا طالبان له ترګری سره د مبارزې د ښځو او نجونو لپاره د بشري حقوقو او ممانعت پرته د بشرپالو خدمتونو د رسیدو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کوي که څنګه. د چین استازي ګنګ شانګ بیا ویل دا مهمه ده چې ډاکټر لاس شي افغانستان د تراګرو ډلو په مرکز بدل نشي. د چین استازي د طالبانو د یو شمېر غړیو د سفری بندیزونو د معافیت د تمدید غوښتنه وکړه څو له دې لارې لاغوي سره د ډیالوګ زمينه برابروي. هغه ویل نړیواله ټولنه باید د هیواد د ملتونو په کورنۍ کې مدغم کړي. د چین استازي هم درز لټول افغانانو سره لنګدي د خبرو لپاره د سارونکو ټیم د ګمارلو ستاینه وکړه او ویل امنیت شورا باید د بندیزونو لپاره داسې تدابیر هم وسنجوي چې پر افغانانو د منفي اغیزو مخاوني سي. د روسیې استازي انایم استګنی د طالبانو پر یو شمېر غړو د سفری بندیزونو د معافیت په نه تمدید خواشینی وښوده. هغه بیا لدې پریکړې هرکلی وکړ چې له واکمنو چارواکو سره د خبرو لپاره څارونکو ټیم افغانستان ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2011 کال کې د یو ځانګړي پریکړه لیک له مخې د طالبانو پر 115 درشو غړو بهر د سفر بندیز ولګاو. پر دې سربېره د هغوی د شتمنو د کنګلولو په اړه پریکړه کړې وه. د سولې د خبرو اترو له پیل سره امریکا د طالبانو پر 15 مشرانو د سفر بندیزونه لري کړل او په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د طالبانو پر 14 غړو بندیزونه لړمحال لپاره لري کړل چې هغوی د سولې په خبرو کې ګډون وکړي شي. طالبانو لوبیا واکمنې دوه رئیس د سفری بندیزونو له موجودیت سربېره د طالبانو یو شمېر لوړپوړي غړي د سیمې ځینو لرو او نږدې هیوادونو ته تللي دي. ملا عبدالغنی برادر، ملا عبدالسلام نفی، امیر خان متقی، شهاب الدین دلاور، عبدالحق وسیق، خیر الله خیرخوا، دین محمد حنیف، عبدالعتیف منصور او یو شمېر نورې څېرې چې په خواه سفری بندیزونه د لنډمهال لپاره رفع شوي وو اوس بیرته د ملګرو ملتونو د تازه پریکړې په اساس تر بندیزونو لاندې راغلي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی بیا آن د تعقیب وړ لاندې تور لیست کې دی. امریکا متحده ایالاتونو هم تیر اونۍ د طالبانو دوه نور لوړپوړي چارواکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ رئیس فرید الدین محمود بندیزونه ولګول.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالب چارواکو سفری بندیزونو د معافیت تمدید کړو، همدارنګه د هغې کاري ډلې کاري هم وغځوه چې پر دغې بندیزونو باندې څار لري. بیا به هم افغانستان کې پاتې شو او د افغانستان په ختیځ کې لغمان ته بور شو. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ د میل درې په رنجور غرونو کې اور لګېدنه وروسته له 4 ورځو د ځایي اوسیدونکو په مرسته مهار شوه ده. ورزو سنا کاکړ ته چې همدا شی بر سره وصل ده، سنا جان ستړي مشي تاسو ته وایي د غور کلو څنګه مهار شوه دی؟
فرید جان څنګه چې تاسو ویلې د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ د ملدری پرنجون خرونو کې لګیدلې اور وروسته له 4 ورځو پروند لیندې په دروښته منیټه د ځای اوسیدونکو په همکاري مهار شو او دا ولګیدنه د لیندې په شلمه د دوشنبه په ورځ چې د خرونو نړیوال ورځ هم پیل شوې وو او په یاد ولایت کې د طالبان حکومت د چارواکو په خبره د ځنګل شاوخوا 140 جریبه ځمکې سوځولې. د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ لپاره د طالبان حکومت ولسوال قاری عبدالقاهر ازادي رادیو ته وویل د غولګیدنه د سیمې د اوسیدونکو او د مسلکي ډلې په مرسته چې د ولایتي ادارې لخوا لیکل شوی و مهاج شوه. دا چې د دې ولګیدنې لامل څه و او څومره زیان یې اړولی دی په دې اړه وویل چې له ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې باران نه ورېده او هلته کوم شپونکي چې اوسېدل د هغوی د بې احتیاطۍ له امله دا غر اور اخیستی و او که څه هم ځاني زیان نشته خو خلکو ته مالي زیان اوښتی. د نښتر او د سیوري ونې سوځېدلې دي. د لیشنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم موږ سره په خبرو کې وویل چې د ځوانانو ډلې ساحې ته تللې وې او هلته د طالبانو یو شمیر چارواکي هم ساحې ته ورغلي وو او که څه هم پرونه ورځ دا اور مهار شوی دی خو اوس هم یو څه کسان په سیمه کې شته. خو دوه ورځې وړاندې د سیمې اوسیدونکو بیا موږ سره په خبرو کې دا کړي وه چې په تیرو دوه ورځو کې یوازې ولسي خلک دور د مړولو هڅې کوي او د طالبانو حکومتي چارواکي دور وژنې لپاره سیمې ته نه دي ورغلي. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس حامد صافی هم موږ سره په خبرو کې وویل چې د امکاناتو د نشتوالي او غرنۍ سیمې ته د رسیدو د ستونزو له امله د اورلګیدنې مهار یو څه وځنډید خو د خلکو په مرسته دوی وتوانېدل چې اور مړ کړي. ښاغلی صافی په دې اورلګیدنه کې د 130 جریبه ځنګل سوځېدل یو لوی زیان بولي. نوموړی وایي چې دغه ځنګلونه خلکو ته چاپیریالي او اقتصادي ارزښت لري او اقتصادي ارزښت یې دا دی چې دوی خپل مالونه هلته د څرولو لپاره وړي او بل هلته د چارمغزو او زنغوزیو ونې هم شته. تر دې مخکې د روان مریض کال د چنګښ د میاشتې په 15مه د لغمان د ګاونډیو ولایتونو کونړ او نورستان په ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې له څو ورځې تېرېدو وروسته د سیمه ییزو خلکو په مرسته مهار شوی و او هغه مال پیښو ته د رسیدونو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویلي و چې په دې اورلګیدنه کې 130 هکتار ځنګل سوځېدلی.
ډېره زیاته مننه کور ودان ثنا کاکړ و چې د لغمان د لشنګ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور د مهارولو په اړه چې دغه اور د ځایي اوسیدونکو په مرسته باندې مهار شوی دی موږ سره روستي جزئیات شریک کړل.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلرویشت ساعته.
اوس په تخار تور شو. د تخار ولایت یو شمیر ځوانان وایي په افغانستان کې د واک بدلون سره تر بل هر وخت د بیکارۍ لمن خورا پراخه شوې ده او ګڼ شمیر ځوانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي. لسیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تخار ولایت کې یو شمیر ځوانان له دوامداره بیکارۍ څخه شکایت کوي. یو شمیر تخاري ځوانان شکایت کوي پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره زیات شمیر بهرنیو موسساتو خپل فعالیتونه بند کړل او پر دې سربیره په زرګونه افغان ځوانانو چې د تیر نظام په ملکی او امنیتي ارګانونو کې پر کار بوخت ول له دندو ګوښه کړل شول. دا هغه لاملونه دي چې تر بل هر وخت په هیواد کې د بیکاری کچه خورا زیاته شوې ده. د یاد ولایت د مرکز د تلقان ښار یو اوسیدونکي قدرت الله آزادۍ وروړي ته وویل
سخت مشکلات لرو. حکومت امارات اسلامي
له سخت ستونزو سره مخ یو. زمونږ ځوانان د بیکاری لامل په غیر قانوني توګه همسایه هیوادونو ته ځي او هلته وهل او ټکول کیږي او آن وجل کیږي. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې افغان ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي.
د یاته کسیزی کورنۍ مشر 15 کلن خالدین وای په خوای په یو غیر دولتي دفتر کې د امنیتي ساتونکو په توګه دنده ترسره کوله او ژوند یې ښه و. هغه وای د نظام بدلون سره غیر دولتي دفترونه وتړل شول او دای هم وزګار شو.
با می کارګری اومدیم دغه کاروبار نیست
دغه ته د کارموندلو لپاره راغلیم خو کار نه پیدا کیږي. له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ یم. له دولت نه واړم چې د لویو پروژو کارونه پیل کړي ترڅو بیکار خلک د کار او روزګار خوندان شي.
د طالقان خار یو بل وسیدونکو سلوه کلن فیض الله بیا وای هر ورځ د مزدوری پیدا کولو لپاره خار ته ځي، خو کار ورته نه پیدا کیږي.
کار نه سبې کاری او سبې نمته مات.
هر ورځ د خار چوک ته راځم چې مزدوری راته پیدا شي، خو څوک مزدور کار پسې ناراضي. په کور کې هیڅ شی نه لرم، سخت لوږه او فقر سره مخ يم. خپل کورنۍ ته ډوډۍ نشم پیدا کولای.
د تخار د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د ټولنیزو چارو امیر محمد آصف رحیمی وای دوی ژمن دي چې تحصیل یافته ځوانان د یاد ولایت په بیلابیلو ادارو کې پر دندو وګماري.
در صورت کې بسای کې تفید بشه جوانای کې مراجعه وکړي.
د تخار په دولتي ادارو کې خالی پستونه موجود وي، موږ لومړیتوب تحصیل یافته ځوانان ته ورکوو او مسلکي کسان پر دندو ګمارو. موږ هڅه کوو چې وزګار ځوانانو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره.
د یاد ولایت خلک د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې تحصیل یافته افغان ځوانان په بیلابیلو دولتي ادارو کې پر دندو وګماري او د دوی له پوهې او مهارتونو څخه د هیواد پرمختګ کې ګټه واخلي او دغه راز د هیواد په کچه د لویو پروژو کار پیل کړي، تر څو نالوستو ځوانانو ته هم پکې د کار او روزګار زمینه برابره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران په سیستان د بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په بریڅ کې ولس پولیس وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي د حمله د جهش العدل په نوم سنی وسلوالې ډلې کړې ده، خو دې ډلې تر اوسه د بریڅ پړه نه ده منلې. د کورنیو چارو مرستیال وزیر ویلي امنیتي ځواکونو دوه بریڅګر وژلي او یو یې ژوندی نیولې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ایران دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړ چې نیمه شپه په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې د پولیسو پر یو سټیشن د وسلوالو په برید کې یو لس پولیس وژل شوی او اته تنه نور ټپیان دي. د سیستان بلوچستان مرستیال والی علی رضا مرحمتی وایي په دې حمله کې چې د پاکستان سرحد ته نږدې پر راسک سیمه کې د شپې په شاوخوا دوه بجو وشوه د پولیسو جګ پوړي چارواکي او سرتیري وژل شوي او ټپیان دي. مرحمتی زیاته کړه چې د دې پیښې پر مهال یو شمیر برید کوونکي هم مړه او ټپیان شوي. د حلوش په نوم د بشري حقونو مدافع ډلې چې د بلوچستان د ټولنو اړوند مطالب خپروي یو آنلاین ویډیو خپره کړې چې له برید وروسته د ډزو غږونه پکې اورېدل کیږي. ویډیو ښایي چې وروسته د ورځې په اوږدو کې د سیمې په فضا کې هلیکوپټرې ګرځي. د ایران دولتي ټلویزیون دا برید د جیش العدل په نوم د سنی وسلوالې ډلې کار بللی. د ډلې مخکې هم له سپاهي پاسداران انقلاب او سرحدي ځواکونو سره څو ځلې نښتې کړې دي. جیش العدل په 2019 کال کې هم د هغې انتحاري حملې پړه منلې وه چې په یو بس کې د سپاهي پاسداران وویشت سرتیري ووژل. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړې ډله خپلې چیري کې حمله په گاونډي پاکستان کې لخپل پټنځایونو څخه تنظیموي. د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر مجید میر احمدی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل امنیتي ځواکونو دوه بریدګر وژلي او یو تن ژوندۍ نیولې. هغه زیاته کړه چې په سیمه کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات پیل شوې دي. پورسته یو میاشتو کې وسلوالو او د بیلتون پالو کوچنۍ یو ډلو د حکومت پر ضد د وسلوال پاتون پترڅ کې د پولیسو پر مرکزونو حمله کړې دي. سیستان بلوچستان د ایران لډیرو ورستپاتې ولایتونو څخه دی. د سیمه د پولیسو په توقيف کې د پیغله مهسا امینی تر وژل کې دورسته د حکومت پر ضد د پراخو اعتراضونو د ځپلو ډګر وو. په دې ولایت کې چې ډیری وګړي سنی مسلمانان دي د حکومت پر ضد اعتراضونه له څو میاشتو راهیسې روان دي چې وروستی مورد د جمعې په ورځ وو. د سیستان بلوچستان بلوڅان له اوږدو کلونو راهیسې شکایت کوي چې د دې هیواد شیعه واکمن له دوی سره د مور مېرې چلند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په غزنی کې خزی وایي له فزیکی تاوتریخوالي سربیره خزی ته تاوتریخوالي نه نورو ډولونو سره هم مخ دي. دا چې نور ډولونه یې څه دي ورزو په دې راپور کې چو زیاته ورو.
دا غزنی یو شمېر مېرمنې په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره له وهلو ټکولو پرته ځینې نور زور زیاتی هم کیږي. دوی وایي ښځو ته فکري، ذهني، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز حقونه نه ورکول له هغې سره خشونت بلل کیږي. د دوی په باور چې تر څو پورې په ټولنه کې دغه ټول عناصر موجود وي، ډیری فکري، ذهني، تعلیمي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې به موجودی او رستر بلی په سیډيري جي دا یو خصوصي په هانتون استاد طاهر لنګري چې ځان د غزنی شار د نوابات سیمیرا پیژني دا وای شزو ته جایز حقونه نور کول خوشونت بلل کیږي.
از ما په نظر خوشونت یوازې د وهلو ټکول نه دی، کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالات کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي نو هغه هم یو خوشونت ده. مثال یو میرمن ده غواړي چې د باندې کار وکړي که مخنیوای وسي دا هم یو خوشونت ده. او مثال کوم یو نجلۍ چې غواړي چې تحصیل وکړي سربیره له دې چې زمینه ورته مساعده ده بیا هم د کورنۍ لخوا ممانعت کیږي دا پخپله هم یو خوشونت ده.
شاوخوا 22 کلنه تورپیکی هم ځان د غزنی ښار د پښتون آباد سیمې اوسیدونکو را پیژني. دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول، زور زیاتی ورسره کول، وهل ټکول او تاوتریخوالی هغه څه دی چې په افغاني ټولنه کې ډیری وخت ورڅخه شکایت کیږي. خو د دې ترڅنګ د ښځو نور ځورونه هم خشونت او زیاتی دی.
خوشونت زما په نظر چې یوازې دا نه ده چې یو میرمنه په کور کې د نارینه له طرف نه وهل ټکول ورکول کیږي، بلکې خوشونت دا دی چې د هغې حقوق پایمال کیږي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي. مثلا دا د کور څخه بهر وتلی نه شي، یا هم د زده کړو حق ترنه اخیستل کیږي، یا هم د وظیفې حق ترنه اخیستل کیږي. دا خپله یو خوشونت دی.
دا چې په ټولنه کې څنګه له ښځو سره هر اړخیز خشونت او تاوتریخوالی له منځه تللی سي په اړه یې طاهره لنګری وایي که له یو بل سره کار وکړو، خدمت وکړو، په ټولنه کې خشونت له منځه تللی سي.
موږ باید اتحاد ولرو، یو د بل سره ډېر هماهنګي ولرو، یو بل ومنو. دا لار ده چې موږ په ګډ سره کولی سو چې په ټولنه کې کار وکړو او د خپل حقوق نه دفاع وکړو.
خو تورپیکی بیا په دې باور ده چې که د اسلامي احکامو په رڼا کې عزم او اراده ولرو د ښځو په وړاندې خشونت او زور زیاتی ختمېدای سي.
کولای سو چې ټینګ عزم او اراده ولرو او خپل لغه اسلامي کوم احکام چې دي چې هغه د خوشو د ښځو پاکل باندې دي، هم د نارینه او پاکل باندې دي، دا خپل ځان باندې عملي کو او خپل یووالی او اتحاد ولرو، کولای شو چې خشونت لمنځه یوسو.
د رای د نظر خاوندان په ټولنه کې ښځو ته د کار او تعلیم حق نه ورکول تر ټولو لوی خشونت او د هغې په وړاندې زور زیاتی بولي. دوی د طالبانو له حکومت څخه ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار او په پوهنتونونو کې د زده کړو د ورکړې غوښتنه کوي. خو د طالبانو حکومت له تیرو څو باندې دوو کالو څخه په وار وار په دې خبره ټینګار کوي چې دوی د ښځو کار او زده کړو ته ژمن دي، خو د هغې لپاره لا هم زمینه برابره سوې نه ده.
و موریدل چې په غزنی کې خزی لبیلابیل دولونو د خوشونت سره مخ وي. اوس به هم کونړ ته ورشو. د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمه کې د اوبو ځای کېدو د مخنیوي او د سیلابونو له ضررونو د خپلو ځمکو کورونو د ژغورلو لپاره د چک بندونو او استنادي دیوالونو جوړول غواړي. تفصیل په دې راپور کې لسیمه ورو.
چپه دره چې د کونړ لری پرتو خو په شنو ځنګلونو په خلشبي ولسوالۍ ده، پوخا به پکې زیاتې واورې کېدلې، هر خوړه او چینه به یې له اوبو ډکوه. خو اوس د اقلیم بدلون او وچکالۍ زیاتېدو سره یې اوبه کمې شوې، څړځایونه یې وچ شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د چپې درې اوسیدونکي وایي د پسرلي، اوړي او مني په موسمونو کې ورته سیلابونه ځاني او مالي زیانونه اړوي. ډاکټر فیض الرحمن ازادي راډیو ته وویل د چک بندونو او استنادي دیوالونو نشتون لامل روان کال کې سیلابونو ډیر څه لمنځه وړي دي.
د چپې درې ولسوالۍ ډیرو بارانونو او سیلابونو له کبله همدې ولسوالۍ زراعتي ځمکې او برېښنا کوټونه او سیلابونو له کبله تخریب شوي دي. که د نورو ولسوالیو په څیر ورته د چک دمونو جوړ شي، له یوې خوا به د بارانونو اوبه ذخیره شي او د بلې خوا به د زراعتي ځمکو تخریب مخه ونیول شي او بیکار خلکو ته به د کار زمینه برابر شي.
ځایي اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو د چک بندونو او استنادي دیوالونو جوړول غواړي. د دوی په وینا چې د چک بندونو جوړېدو سره به د اوبو ځای کېدو، د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي سربیره د بندونو شاوخوا سیمې زرغونې شي، وچ خوړونه او چینې به بیرته تاندې شي. قومی مشر حاجی نصر الله خان ساپه
یا کمزینو کې دا دیوالونه کول غواړي دا چک دمونه وتوي کنه. دوی اوس په واره منطقو چک دمونه کې کمزینو چې ځنګلونه نه یو سپیرر دا ډاګونه دشتي په دې کې دا موسسات اواره او خپل سہولت ته ګوري. هماغلته دوی دیوالونه کې الګه ضرورت زنګلونو کې دی چې وب ذخیره کوي منطقه په خخ کاری زر ضرورت من دغه زنګلونو حاصلېږي. په دغه رابطه حکومت باید مؤسسات توجه وکړي چې موږ ته چک ډمونه جوړ کړي، واړه واړه ډیمونه جوړ کړي، ذخیره د اوبو برابرې شي.
په کونړ کې چارواکي به وای د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او نورو مرستندویانو په همکارۍ په ګڼو سیمو کې د چک بندونو پر جوړولو کار پیل کړي او کوم ځایونه چې پاتې دي هلته به هم چارې شروع شي. د کونړ او نورستان په څیر د افغانستان ډېرې سیمې غرنۍ دي چې پکې د لږ باران څخه سیلابونه جوړیږي، خلکو ته د سر او مال زینونه اړوي. که چیرته په هر ځای کې چک بندونه جوړ شي نو ورسره به د سیلابونو راوتلو او اوبو ځای کېدو مخنیوی وشي، ځمکې لاندې اوبه به زیاتې شي او د وچکالۍ اغیزې به راکمې شي.
دوی منی مایک درته د ازادۍ میلمه پروګرام درو، خو تر هغې وړاندې ورځو لنډو خبرونو.